تشکر، خداحافظ ناصرتان.
خدا.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. افغان حاجیانو لومړی ډله نن افغانستان ته رسیدلې ده. طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په ایکس پاڼه باندې لیکلی دي چې درې سوه شپږ څلوېښت حاجیان نن د کابل په هوایي ډګر کې ښکته شوي. د طالبانو د ارشاد حج او اوقافو وزارت په وینا، سږ کال په څلور نوي الوتر کې 30,000 افغان حاجیان د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي وو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په افغانستان کې بشري اړتیاوې د اندېښنې وړ تر کچې زیاتې شوې. د دې ادارې د مالیه او مشارکت برخې مشرې لیزا دوتین پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته وویل په دې هېواد کې د بشري مرستو د اړتیا وړ کسانو شمیر 3.5 میلیون ته لوړ شوی. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمیر اړمن کسان وایي چې د دوی اقتصادي وضعیت خراب دی او مرستو ته سخته اړتیا لري. د ایرانی معترض سندرغاړي توماج صالحی مدافع وکیل امیر رئیسیان نن وویل چې د ایران د سترې محکمې د موکل د اعدام سزا لغوه کړې ده. صالحی د مهسا امینی تر مرګ وروسته په 1401 کال کې د پراخو لاریونو او مظاهرو د ملاتړ له امله بندي شو. رئیسیان په خپل ایکس پاڼه لیکلي همداسې تمه چې ستره محکمه به د یوې ناسمي پریکړه د ویناسامي قضایی پریکړه د لغوه کېدو حکم ورکړي. امیر رئیسان د اپریل په میاشت کې ویلي وو د اصفهان محکمه صالحی په اعدام محکوم کړي. تر دې وروسته په نړیواله کچه پر دې حکم اعتراضونه وشول. د کرکټ په نړیوال جام کې د هندوستان او بنگلاديش ټیمونو لوبه روانه کړې ده. د هندوستان لوبډلې د 15 لوبغاړو په سوځیدو 199 منډې هدف د بنگلاديش لپاره وټاکم. د بنگلاديش ټیم دغه هدف پوره کولو لپاره دمګړې لوبه کوي. تر دې دمه په څلورو اوورونو کې 30 منډې کړې او لایکوم لوبغاړی له لاسه نه دی ورکړې. د هندوستان ټیم دا دویمه لوبه وه او که وګټي نو تر ډیره هده پورې نیمه پای لوبه ته د وتلو چانس پیدا کوي. اخوا سبا سهار په 15 بجو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د استرالیا په وړاندې لوبه کوي. دا به سوپر ایټ یا اتو غره پړاو کې د افغانستان دویمه لوبه ده. افغانستان لومړی لوبه په هند بایللې وه. د کرکټ د برخې مبصرین وایي که افغانستان نیمه پای لوبه ته وتل غواړي نو باید استرالیا او تر هغه وروسته بنګلادیش په ښه اوسط باندې وګټي. د اروپا د فوټبال د اتلولیو سیالیو په لړ کې نن د چک جمهوریت ټیم د ګورجستان یا د جورجیا په وړاندې یو مساوي شو. په بله لوبه کې چې همدا شیبه روانه ده د پرتګال او ترکیې ملي ټیمونو سره مخ دي. تر دې دمه د پرتګال ټیم په 2 ګولونو باندې مخکې ده. لا د لوبې نیمه برخه هم نه ده پوره شوې. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. دا خبرونه التام الوستلی شي. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د سر مطلب مودا دی چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د دوو ګاونډیو ایران او پاکستان دایمي استازو په افغانستان کې د ترګری د ګواښونو په اړه باندې اندېښنه وښوده. د پاکستان استازي منیر اکرم وویل
هغه تروریستي ډلې چې په افغانستان کې د دولت له معافیت څخه ګټې اخلي داسې ښکاري چې د افغانستان ټولو ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې ته مستقیم ګواښ دی.
په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش هغه رپورټ او د رپورټ وړاندوینې او نتیجې رد کړې چې ویلي په افغانستان کې بریدونه او نامې زیاتې شوي.
ما همه این ادعاها را مسترد میکنیم و خلاف واقعیت ها میبینیم، چون الحمدلله امنیتی که تامین شده در افغانستان سرتاسری و بی‌نظیر بوده.
د البنیزم یا سپینکی یا د پوټوکو د سپینوالی ناروغان وایي چې د خلکو لخوا ځورول کیږي، خو ډاکتران خلکو ته څه توصیه کوي؟
دا خو اصلا ناروغان هم ندی او کمبود دی او ملانین کمبود په نتیجه کې صرف د جلد رنگ سپین دی. نو هیله مندم چې که چېرته څوک ورسره مخامخ کیږي دا اصلا ناروغان ندی است.
د اروپا د ملتونو د اتلولۍ جام د فوټبال سیالیو له وروستي عالم هم خبرو دا چې جرمني به سږ کال له دغو سیالیو 1 میلیارد یورو ګټه وکړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د افغانستان دوه غونډي هیوادونو ایران او پاکستان استازي یو ځل بیا په افغانستان کې د ترګري په اړه اندېښنه وښوده. د پاکستان دایمي استازي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې دا کړی چې دا محل د القاعده داعش او د ټي ټي پی اتحاد طالبان پاکستان په ګډون یو شمیر ترګري ډلې د خبره په افغانستان کې فعال دي. همداشان د ایران دایمي استازي هم په یاد غونډه کې سیمیا او غونډي هیوادو ته لا افغانستان د ترګري د احتمالي ګواښو په اړه اندېښنه خولې. د طالبانو حکومت بیا په وار وار رد کړی چې په افغانستان کې د ترګري زیاتوي او لدې سیمې د نورو ته ګواښ پېښ شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
افغانستان د ترګري د احتمالي ګواښونو په اړه یو ځل بیا د ګاونډیو هیوادونو اندېښنې. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان او ایران دایمي استازو د یاد سازمان د امنیت شورا په غونډه کې چې د جمعې په ورځ ترسره شوه په افغانستان کې د ترهګري ډلو د فعالیت او حضور په اړه اندېښنه وښوده. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم په دې غونډه کې دا کړې چې د القاعده ټي ټي پي او اسلامي دولت یعنې داعش خراسان څنګه په ګډون یو شمېر نورې ترهګریزې ډلې په افغانستان کې حضور لري چې د افغانستان اوسنۍ حکومت یې باید په وړاندې اغېزمن او دوامدار اقدامات ترسره کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د منیر اکرم د څرګندونو یوه برخه چې د یاد سازمان په ویب پاڼه خپره شوې
هغه تروریستي ډلې چې په افغانستان کې د دولت له مافیت څخه ګټې اخلي داسې ښکاري چې د افغانستان ټولو ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې ته مستقیم ګواښ دی. په پای کې دغه ترهګري ډلې د افغانستان موقت حکومت او د هغوی د اقتصادي او ټولنیزې پرمختیا اهدافو ته به هم یو لوی ګواښ وي.
منیر اکرم دغه شان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتي چې د افغانستان په اوسني حکومت د غږ وکړي څو له ټي ټي پي او همکارانو سره یې اړیکې پرې کړي، د پولې هاخوا د هغوی د بریدونو مخنیوی وکړي، د ټي ټي پي ترهګر بې وسلې کړي او مشرتابه یې ونیسي او پاکستان ته یې وسپاري. هماهله په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي سید ایروانی د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان په اړه د تماس سیمیزې ډلې دویمې غونډې ته په اشاره سره چې د جون په اتمه ترسره شوه وویل د سیمې هیوادونه له افغانستانه د ترهګریزو ګواښونو په اړه اندېښمن دي او دا د مسؤولو چارواکو مسؤلیت دی چې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. نوموړي زیاته کړه
ایران په افغانستان کې د افراطیت ترهګرۍ او سپاتیوالي د حل کولو ملاتړ کوي او چمتو دی چې د دې بیا رغونې لپاره فعاله برخه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په وار وار له افغانستانه د احتمالي ترهګریز ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ګاونډیو هیوادونو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو حکومت وپوښت، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت بېلابېلو چارواکو ویلي چې د داعش په ګډون ترهګریزې ډلې په افغانستان کې ځپلې او د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو حکومت د امنیتی پیښو د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي رپورت رد کړی. د ملګرو ملتو سازمان سرمنشي انټونی ګوترش په خپل روسی راپور کې ویلي په تیر درې میاشتو کې په افغانستان کې امنیتي پیښې 55% زیاتې شوې. نوموړي زیاته کړې په تیرو درېو میاشتو کې داعش خراسان ډلې شپږ او د ملي مقاومت جبهې لسګونه بریدونه کړي، خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت دغه راپور له حقیقت لري بولي. جزئیات په دغه رپورت کې واورئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش پرون ناوخته په خپل وروستي درې میاشتنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د نامنۍ په پیښو کې 55% زیاتوالی راغلی، هغه څه چې د طالبانو حکومت یې ردوي. په دې راپور کې راغلي دي چې په تیرو دریو میاشتو کې داعش خراسان ډلې شپږ او د ملي مقاومت جبهې لسګونه بریدونه کړي، خو وایي د آزادې جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې بریدونه تر پخوا کم شوي. د راپور په ټکو دغه شان په دې موده کې پاکستان پر افغانستان 2 ځله هوایي بریدونه کړي، خو په راپور کې راغلي دي چې د نامنۍ ډېرې پیښې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو پورې تړاو لري. په راپور کې دا هم راغلی چې د پاکستان په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 8 ولسی وګړي وژل شوي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی په یو بیان کې چې نن یې په خپل اکسپان خبر کړی د خاغلی ګوتریش راپور له حقیقت لری بللی. نوموړي ویلي ملګرو ملتونو تل هڅه کړې چې د افغانستان وضعیت نام نو بې ثباته او خي
شایدونه به خاطر انکه بعضی رویدادها او عملیاتایی کې ما د قسمت محو مواد مخدر و یا هم مبارزه با اختطافچا داشتیم اونها را هم زمینه موارد امنیتی کرده. بنان سازمان ملل و بعضی حلقاتی که مربوط به اونها میشود همیشه کوشش میکنن که اوضاع افغانستان را ناامن و بې ثبات معرفی کنن.
نوموړي پټینګار سره ویلي ملګری ملتونه باید د افغانستان عیني واقعیتونو ته په کتو خپل نظر وړاندې کړي. د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان د ملګرو ملتونو د سرمنشي د راپور په اړه بیا په یوه خوله نه دي. د امنیتي چارو پو سعود بختیار ازادي راډیو ته وویل
شما میفهمید که مردم از نظر روانی
تاسو پوهیږئ که چې خلک له امنیتي او رواني اړخه آرام نه دي او امنیت نه لري. خلک له خوراکي اړخه آرام نه دي او دغه مسایل دي چې په ناامنۍ پورې اړه لري. دغه شان طالبان هم یو قانون ته ژمن نه دي او هره شپه یو کس وژلی نیولی او ورکولی شي. دا ټول ګواښونه خلکو ته متوجه دي او خلک یې درنه بیه پرې کوي.
خو د امنیتي چارو بل پو احمد خان اندړ بیا وایي
زما پاند ملګری ملتونه چې د دوه د درېمې ناسیې په درشل کې هم دي باید خپله بې طرفي اختیار کړي، د نرمشین نه کار واخلي تر څو د افغانستان اوسني حکومت سره خپل سیاسي تعامل جوړ کړي او د افغانستان خلک یو ښه حکومتولي ته مخه کړي او په افغانستان کې تلپاتې سوله او امنیت برقرار شي.
د افغانستان وضعیت او پر نړیوال امنیت او سولې اغیز تر سرلیک لاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په راپور کې دا هم راغلی دی چې د طالبانو له لوري لا هم د مخکینی حکومت د ملکی او امنیتي منصوبینو ناقانونه نیونی، ربړونی، وژنی او له هغوی سره ناوړه چلند دوام لري. په راپور کې راغلی چې په تیرو دریو میاشتو کې درې کسان په ناقانونه توګه وژل شوي او و دېرش نور په ناقانونه ډول نیول شوي چې ځینو ته یې سختې سزاګانې هم ورکول شوي. سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي چې د داعش لخوا د هزاره توکمو او د مخکینی حکومت د منصوبینو په نښه کول د ده لپاره د اندېښنې وړ مسلې دي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې د دوی د حکومت د مشر له لوري عمومي بخښنه شوې او د تېر حکومت هېڅ کارکوونکي ته څوک زیان نشي رسولی. خو د یادونه ده چې له دې وړاندې هم د مخکینی حکومت د ملکی او نظامی کارکوونکو د نیولو، وژلو او تری تم کولو په اړه ګڼ راپورونه خپاره شوي دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د بخښنې نړیوال سازمان چارواکي وایي که د دوهې را روانه ناسته کې افغان ښځې د بشري حقونو مدافعین او د مدني ټولنې اړخونه شامل نشي د دې غونډې اعتبار له منځه ځي. د دغه سازمان سرمنشي اګنیس کالامرات د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي په دې ناسته کې باید د افغانستان روان بشري کړکیچ ته رسیدنه وشي. بلخوا په افغانستان کې له زده کړو ځینې محروم انجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي که په دې ناسته کې د طالبانو له لوري پر دوی د بندیزونو د لرې کولو او د حقونو د خوندیتوب په اړه بحث ونه شي ناهیلي بشي. جزئیات له فیروزې عزیزی اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان سرمنشي ټینګار کوي چې د دوهې پر روانه درېمه غونډه کې باید د افغانستان بشري کړکیچ ته په کافي اندازه رسیدنه وسی. اګنیس کالامارت د جمعې په ورځ د جون په 21مه په خپله ایکس پاڼه خبرداری ورکړی چې که په دې ناسته کې افغان ښځې د بشري حقونو مدافعین او د مدني ټولنې اړخونه شامل نه سي د دې غونډې اعتبار به له منځه ولاړ سي. نوموړي ټینګار کړی چې د بشري حقونو انتقادي بحثونو څنډې ته کول به د منلو وړ نه وي. میرمن کالامارت وړاندې لیکلي دې غونډې ته د طالبانو د ګډون د قانع کولو لپاره د هغوی شرایطو ته غاړه ایښودل به د طالبانو له لوري د دې پټکو د جنسیت پر بنسټ د ظلم او ستم د بنسټي سیستم مشروعیت ورکولو ته زمینه برابره کړي چې په خبره یې له ټولنې نه یې ښځې او انجونې څنډې ته کړي او له دوی څخه یې اساسي حقونه اخیستي دي. میرمن کالامارت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ښځو او انجونو حقونو د خبرو اترو وړ نه دي او په دې اړه باید یو روښانه او متحده دریځ غوره سي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیداربار د پنجشنبې په ورځ د جون په 16مه ازادي راډیو ته وویل چې د دې سازمان د راپور له مخې ملګرو ملتونو د دوهې پر راتلونکو ناسته کې افغان خځې بے برخې کړې دي. هغې پرون جمعه د جون په 21 هم په خپل اکسپانه لیکلی چې د دوهې د غونډې په اجنډا کې د خځو اړوند هیڅ بحث نشته او تر اوسه کومې خځې ته د ګډون بلنه هم نه ده ورکړل شوې. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ننه د طالبانو له لوري لزده کړو ځینې محرومې انجونې او د خځو د حقونو ځینې فعالان وایي که په دې ناسته کې ښځو ته بلنه ورنه کړل سي دوی به ډېرې ناهیلې سي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي او د لسم ټولګي زده کوونکي نادیه ازادي راډیو ته وویل
دا چې ښځو ته د حضور اجازه ورکړل شي نو ښځې کولی شي د خپل حقوقو لپاره ورته بحث وکړي. غوښتنه مو دا ده چې باید دلته د موږ د مکتب د ښوونځي د حقوقو لپاره ورته بحث وشي
د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی هم ازادي راډیو سره خبرو کې د دوهې په دریم غونډه کې د افغان ښځو په ګډون ټینګار وکړ.
د دوهې په غونډه کې افغان ښځو ته د ګډون اجازه ورنکړل شي دا به یو جدي ستونزه او د دوی لپاره یو بل ناامیدي وي. او که چیرې افغان ښځې په دې غونډه کې شامل نه شي نو دا به د یوې ټولنې د نیمایي وګړو د غږ غلي کول وي.
بلخوا د شنبههای ارغوانی په نوم د معترض ښځو یوې ډلې ازادي راډیو تا استولو ویډیوګانو او په خبر پانه کې لمدني فعالانو خبريالانو لوبغاړو او فرهنګيانو غوښتي چې د دوهې پر روانه ناسته کې د ښځو د حضور او د طالبانو د نګړون په هدف د دوی له اعتراضونو ملاتړ وکړي. دا غوښتنې او نیوکې په داسې حال کې دي چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر پرونی غونډې وروسته د یونما مشر روزا او تنبوایوا په نیویارک کې خبريالانو ته وویل ملګرو ملتونو ته څوک شرایط نسی خودلای چې څنګه غونډه به جوړوي. اغلی اوتنبایوا زیاته کړه چې د دوهې د راتلونکو غونډې مشري د ملګرو ملتونو سیاسي مشره روزماری د کارلو کوي او د افغانستان لپاره د 22 هیوادونو په ځانګړي واسطازو کې چې کومې خزې دي هغه به هم ګډون پکې وکړي. ټاکل شوی چې د دوهې درې مناسته د ملګرو ملتونو په قربتوب د رواني جون میاشتې په 13 د جولای تر لومړۍ نیټه جوړ شي چې طالبان هم رسمن وربلل شوی او دوی د خپل پلاوي د ور استولو اعلان هم کړای دی. دا په داسې حال کې چې په تیرو دوه او نورو غونډو کې طالبانو ګډون نه وکړای.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. ورزو د اروپا د فوټبال د اتلانو یا د اروپا د ملتونو اتلولۍ سیالیو ته اټکل کېږي. جرمني ته به د اروپا د فوټبال د اتلولۍ د لوبو د لیدو لپاره د دې ټورنمنټ له پیله تر پایه شاوخوا 2.5 میلیونه نندارچیان سفر وکړي او له دې درکه به جرمني څه باندې 1 میلیارد یورو ګټه ترلاسه کړي. دا لوبې تیره اونۍ پیل شوه چې یو میاشت دوام کوي. جزئیات له احمد شیبار اورو.
نندارچان د جرمنی په مختلفو سیمو کې خپل لوبغاړي هڅوي. دا شور د هالند او فرانسې د لوبډلو د مینوالو دی چې پرونی لوبه 0-0 په وړاندې مساوي شو. د فرانسې او هالند د لوبې پر مهال کمرې بیا بیا د فرانسې د نامتو لوبغاړي کیلیان امباپې په لور ور وګرځېدې چې په چوکۍ ناستو او خپل احساس یې نه شوی پټولی. کله به سر په لاسونو کې ونیو، کله به په چوکۍ کې شاته تکیه وکړه، پورته به یې وکتل او کله به ودرېده. د امباپې پوزه په تیره لوبه کې سخته ولګېده چې له همدې امله په پرونۍ لوبه کې دی نه لوبېده. د اروپا د فوټبال اتلولۍ د جولای په 14 د 24 هیوادونو د ملي ټیمونو ترمنځ په جرمني کې پیل شوې دي چې یو میاشت په دوام وکړي. هغو لوبغاړو ته هم ځینو لیدونکو لاره پیدا کړې ده چې د دوی د خوښي ټیمونه هلته خپل تمرینات کوي. د جرمني په مین سیمه کې پرون د سلواکیا د ټیم مینوالو له اوکراین سره د مسابقې تر پیل مخکې په یو فرعي سټیډیوم کې خپل لوبغاړي د تمریناتو پر مهال تشویق کړ. د اوکراین سلواکیا لوبه 2-0 په وړاندې د اوکراین په ګټه پای ته ورسېده. د جمعې د ورځې بله لوبه د پولند او اتریش ترمنځ وشوه چې اتریش 3 ګولونه وکړل او پولند 1 ګول ووهه. دا مسابقې خلک یوازې په لوبغالو کې نه ګوري، د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې یو شمېر کسان د لویو پردو له لارې هم دا مسابقې ویني. جرمني آژانس خبر ورکړ چې سبا به د برلین له برانډبورګ دروازې سره د جرمني او سویس د لوبې ننداره خلک پر لویه پرده وکړي چې له اټکل سره سم به 10,000 کسان دا میچ پر لویو تلویزیونی پردو وګوري. د جمعې پورز د پولند او اتریش ترمنځ په برلین کې 20,000 کسانو د تلویزیون پر پردو د مسابقه وکټله، که څه هم د باران له امله 2 ساعته میدان تشو. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ تر پیل مخکې داسې اټکل شوی و چې شاوخوا 2.5 میلیونه کسان به د دې لوبو د لیدو لپاره جرمني ته سفر وکړي. پولیټیکو خبرونې لیکلي چې ممکن جرمني 1 میلیارد یورو د فوټبال د دغو مینوالو له درکه ترلاسه کړي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غواګاست. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په افغانستان کې بشري اړتیاوې د اندېښنې وړ تر کچې زیاتې شوې. د دې ادارې د مالی او مشارکت برخې مشرې لیزا دوتن پرون د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډې ته وویل په دې هیواد کې د بشري مرستو د اړتیا وړ کسانو شمیر 22.5 میلیونو ته لوړ شوی. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمیر اړمن کسان وایي د دوی اقتصادي وضعیت خراب شوی او مرستو ته سخته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د بشري اړتیاو کچه د اندېښنې وړ بللې او ویلي دي چې په هرو څلورو افغانانو کې یو یې په دې ډاډه نه دی چې د خپل بل وخت ډوډۍ بل کومه ترلاسه کوي. پرون د جمعې په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اوچا د مالی او مشارکت برخې مشري لیزا دوتین وویل چې په دې هیواد کې نږدې 3 میلیونه ماشومان د لوږې له شدیدې کچې سره مخ دي. په راپور کې راغلي دي چې نوموړي دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کوونکي مارتن ګریپس په استازیتوب وکړي. د اوچا د مالی او مشارکت برخې مشر دا هم وویل چې سکل په افغانستان کې 50% زیات وګړي چې شمیري 23.1 میلیونه کېږي بشري مرستو ته اړتیا لري چې دا په نړۍ کې د اړمنو کسانو لاړ خدریم هیواد دی. په راپور کې راغلی چې د تیر کال د سپتمبر له 15 رئیس له پاکستان څخه 6,00,000 افغان کډوال هیواد ته راستنه شوي چې نږدې 80% ښځې دي او ډیری بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر د مالی څانګې مشرې همداشان ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون سختو اغیزو په دغه هیواد کې بشري ناورین لا پسې ژور کړی دی. نوموړي وویل چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې یوازې 6.9 میلیونه ډالره ترلاسه کړي چې د 3 میلیارد ډالرو د اړتیا وړ بودیجې 20% جوړوي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمیر اړمن کسان وایي چې د دوی اقتصادي وضعیت خراب شوی او مرستو ته سخت اړتیا لري. په کابل کې وی میرمنې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
کتمو به واس کومه کنه
لمه سره مرسته او کریز به وزلایم هیڅوک نشته چې زما سره مرسته او کریز د خوړلو لپاره ډوډۍ نه لرم. مهرباني وکړئ ما سره مرسته وکړئ. زما کور خراب دی. زه د خوړلو لپاره هیڅ نه لرم. زه نور د خپل ماشومان او پالنه نشم کولای.
سیدګی کدنه میته
دغه راز د لوګر ولایت یو وسیدونکو چې نه غوښتل نومي واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
کومه کوي ته نیاز درم.
زه ستاسو مرستې ته اړتیا لرم. زما وضعیت خراب دی. زما یو لاس پرې شوی او بل مې ای پی دی. زه مرستې ته اړتیا لرم. زه ډیر اړیم. زه په کرایي کور کې اوسېږم او څو ماشومان لرم.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا پر راپور کې دا هم ویل شوی چې د بودیجې د کمښت لامل د ماین پاکۍ او د روغتیا د برخې په ګډون د دوی ګڼ پروګرامونه ځنډیدلی او که بودیجې ترلاسه نه کړي یو شمیر نور پروګرامونه به هم وځنډیږي. د دې دفتر د مالی او مشارکت برخې مشري ویل سره لدې چې میلیونونه افغانان د خپل ورځني ژوند د بقا لپاره په بشري مرستو تکیه کوي باید تمویلونکي د افغانستان لپاره مرسته وکړي. نوموړي ټینګار وکړ چې له افغانانو سره د اوږدمهاله ملاتړ لپاره باید داسې لارې چارې ولټول شي چې هغوی له بېوزلۍ خلاصون او د اقلیم اړوند یو لړ زیانونو په وړاندې مقاومت وکړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته.
د طالبانو د عامه روغتیا وزیر کونړ ته تللی او ژمنه کړې چې د 200 بستریز روغتون نیمګړی کارونه به بشپړوي. مولوی نور جلال جلالی وویل په تیرو کلو کې د صحت برخه سره پریمانه مرسته شوې خو د خبره په حکومت کې د اداري فساد په وجه کار نه دی پېښوي. د اسداباد 200 بستریز روغتون د جوړولو چارې په 1990 کال کې پیل شوې چې شاوخوا 80% کارونه بشپړ شوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د سرپرست حکومت د عامه روغتیا وزیر مولوی نور جلال جلالی چې تازه ورته د یاد وزارت چارې سپارل شوې دي کونړ ته سفر کړي او د اسداباد مرکزی روغتون ته د جوړیدونکو 220 بستریزي ودانې د نیمګړو کارونو د بشپړولو ژمنه کړې ده. خاغلی جلالی رسنیو ته په خبرو کې وویل
هغه پروژې چې صحت بخش کې ناتمام پروژې دي پوره شوې نه دي نه تکمیل دي. اسلامي امارت هوډ لري چې دغه پروژې پوره کړي. الله امید شته سږ کال به موږ کار وشي.
هغه د تیری ادارې د عام روغتیا په چارواکو تور پورې کړی چې نړیوال ورسره پریمانه مرستې کړي خو هغه تری د ملت په ګټه کار نه دی اخستې.
خوخه صحت په بخښ کې کړه ته وایم چې ان دې افغانستان ته ډېر زیات امکانات راغلي دي هغه نه کار نه دی شوی. چې
د اسداباد مرکزی روغتون رئیس ډاکټر مولاداد ازادي رادیو ته وویل وسنۍ روغتونی شاوخوا 50 کال وړاندې د لسو بسترو لپاره جوړ شوه خو د ناروغانو د زیاتوالي په وجه دوی ترې د یو نیم سل بستریز روغتون په کچا ګټه پورته کوي. په وینای کې چیرته د نوې ودانۍ چارې بشپړې شي او روغتون ورته انتقال شي نو دوی او ناروغان به له وسنیو مشکلاتو خلاص شي.
موجوده تعمیر او موجوده د تعمیر غ جوړښت شي د روغتون د مریضانو مشکلات نشي حل کولای. نو غوښتنه مو ده چې د 220 بستریز روغتون چې چارې تقریبا تکمیل دي په هغه باندې کار وشي او هغه تکمیل شي نو ان شاء الله د هغه سره به د ناروغانو د ګڼې ګونی مشکل یو څه اندازه پورې حل شي.
د نوی جوړیدونکو روغتي کمپلیکس چاري په 1990 کال کې د 397 میلیون افغانیو په لګښت پیل شوی وي او دوه وېسلنه کارونه بشپړ شوی او د پاتې کارونو د نه تکمیلېدو په وجه ناروغان او روغتي کارکونکو ستونزې ګالي.
په افغانستان کې یو شمېر هغه کسان چې په البنیزم یا سپینکي اخته دي وایي تل زورونی او غیر عادلانه چلند سره مخ دي. ټولنیز کارپوهان بیا وایي چې په ټولنه کې له دوی سره کم ارزښت او نامناسب چلند کیږي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
مویم سفید بود رنگ نکرده بودم دیگه بازو نمو جا که کس دید دیگه این همی چی رکت که یعنی چی رقم است انسان است حیوان است چی است.
فاطمه 15 کاله نه ده او د بلخ ولایت اوسیدونکې ده. هغه البنیزم یا سپین کلری چې له عملی په ژوند کې زوریږي. فاطمه وایي چې د پوستکي ویښتانو بڼو او روزو د رنگ د نشټوالي له عمله تل د ټولنې لخوا ورسره ناوړه چلند شوی او مجبوره شوی چې له لس کلنۍ راهیسې خپل ویښتان رنگ او بڼه او ریزه پریملو او قلم ابرو یا د وریزو په قلم جوړ کړي. فاطمه ازادي راډیو ته وویل دا چې د ټیټ کیفیت لرونکي ریمل یې ډیر کارولي لید یې کمزوري شوی دی.
دیگه باز بعض میگه که وی اون سرش چرا اترس حالا چشمش چرا اترس وی چرا چه قسم معلوم میشه.
ځینې خلک وایي چې سری ولی داسې دی سترګې څه ډول دي دا څه ډول ښکاری دا انسان زوروي مجبور یو چې دا شیان استفاده کړو چې څوک را باندې پوه نسی. سترګو مې له همدې عمله تکلیف پیدا کړی او به کوي او درد لري خو مجبور یم چې استفاده یې کړم.
پیدا کرده همیشه او میزنه همیشه سوخت و درد میداشته باشه چون مجبور استم که باید نمی چی کنم دیگه.
د فاطمه په وینا د هغې پوستکی ډیر حساس دی او د لمر سره د مخامخ کېدو په وخت کې سورکیږي او شړیږي. په البنیزم مخته کسانو ته په افغانستان کې په دودیز ډول خدري هم وایي. د کابل اوسیدونکی 15 کلن زبیر هم په البنیزم یا سپین کې اخته دی. زبیر د ښوونځي په لسم ټولګي کې دی او که څه هم په خبره د ښوونځي له غوره زده کوونکو څخه دی خو وایي هره ورځ ښوونځي ته له تګ ښه خاطره نه لري ځکه زیاتوي چې د خپلو ټولګیوالو لخوا ځورول کېږي. هغه ازادي راډیو ته وویل
رفتارشان کمی غیر عادی است، مثلا زیاد دید میتن میگن چطور که قدر سفید است.
دوی چلند غیر عادی دی دیر را گور یا اسپک خبری کوي کله امریکایی را تا وای کله شوروی وای یا وای چی تلالو تک غرزیدلی کله می هم نهیری که دیر را باندې تاثیر کوي.
گای امریکایی گفتن گای شوروی گفتن گای گفتن که از طیاره افتادی این میگه پس هم زیاد بد میخوره.
زبیر غواړي چې ټولنه او ملګري یې د ټولنې د نورو غړو په څیر ورسره چلند وکړي او د یو بشپړ او بیای به انسان په توګه ورته وګوري. له دغو کسانو څخه یو یې د نوم او غږ د نخپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې کوژدنه یې د البنیزم له امله له ده بېله شوې چې له امله یې ډېر خپه دی. یو ټولنپوه بهاءالدین بقایي ازادي راډیو ته وویل چې له دغو کسانو سره د شاوخوا خلکو نامناسب چلند دوی په خفګان اخته او له ټولنې څخه لیرې کوي.
ای رفتارهای نامناسب اطرافیان یاره رنج میته بالاخره چور
په البینیزم مخته کسانو ته په ټولنه کې په ټیټه سترګه کتل کیږي او د دې لامل ګرځي چې دوی ځان تر نورو کم وګڼي. خپش یو څنګه تشي د ټولنې خلک باید د نورو خلکو په څیر مینه ورکړي او عادي چلند ورسره وکړي
او نور بناوي مثل دیگر افراد دوست داشته باشن.
ډاکټر متین صافی بیا د هغو کسانو په اړه چې په البینیزم مخته دي ازادي رادیو ته وویل
دا ناروغان نور کوم کمبود نه لري او لکه نور ناروغ پند خپل د ژوند ټول چارې سمبالول شي. نو لدې خبره په ټولنه کې باید د مسایل حقوق انسانانو په شمول باید وپیژندل شي. دا خو اصلا ناروغان هم نه دي او د کمبود د ملن کمبود په نتیجه کې صرف د جلد رنګ سپین دی. نو هیله مندم چې ګرچې په افغانستان کې ډېر زیات نه لرو مګر بیا هم که چېرته څوک سره مخامخ کیږي دا اصلا ناروغان نه دي، اصلا سالم انسانان دي، صرف د وجود یو پیګمنت کم دی.
البنیسم یا سپینکی او جنیتیکی ناروغی ده. په دې ناروغی د اختکاست پوستکی او ویښتانو رنگدانی کمی وی او دلمر یا روخنایی پر وړاندې خورا حساس وی. په دې ناروغی د اختکاسانو د پوستکی او د ویښتانو رنگ تک سپین وی او د سترګو رنگ یې آسمانی وی چې لید یې کم او روخنایی ته نشي کتلای.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان الله احسان د هلمند ولایت نه در سره پتاماس کیم. دغه حسنی وضعیت ته په کتو سره د افغانستان 500 سلنه وګړي ناراضه د دې حکومت څخه بولم، بل خصوصا وس فعلن چې په افغانستان کې کم وضعیت روان دی. دې وضعیت ته په کتو سره 500 سلنه زراغه نه زیات ناراضه بولم، ځکه د اکثرو خلکو سره که موږ ناسته پاسه کړي هغوی داسې یو مثبت نظر د دوی په اړه ماته نه دی راکړي. نو د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې هیله ده، د هغه مې تمنا ده چې دوی لومړی د افغانستان د بېوزله او بېکاره ولس ته د کار او زمینه وربرابره کړي. اوس پلان دوی د وشر او زکات نیمه سالانه هم ګرځي. دا باید امامان چې په کوم مسجدونه کې امامت لري هغه د دوی خپله ګزارنه په کې بیا هم دوی تقریبا د سولو څخه ډیر سلویش 15 سالانه خپله ګرځي. نو په داسې حالاتو کې دوی ډیر کمزوري بولم. نو هیله مې ده چې دغه برخه ته یو څه توجه وکړي، نو چې ولس د ځان کې نو حکومت کولای شي او که ولس د ځان نه کوي حکومت مشکل دی. مننه.
السلام علیکم. د پروان ولایت د شنوار ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ عرض دا ده چې د پایې موږ مشکل دی، پایې موږ نه لرو. پایې را تر مو لګولی ده شنوار سره کې پایې موجود نه لري. شبکې ډېرې خراب دي، کار نه کوي، تر پایې ولري. اللهم سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند څخه مې تماس نیولې دي. د زمر د علاقو مزکړي ر شایستم زکړي خصوصا د ناوی ولسوالۍ ده چې د سید انجنیران ترتیب د وزارت په هانو ترتیب ته برابر سوی وي. دغه یو خایښت مر د وطندارانو دی. مزکې سمې دي خو دغه د دغه بزګران چې دي دغه منطقه ده مسلکی نه دي. ډیر غټم زکې مګر وصول لشکې ما ول چې داسې ترتیب برابر سي د حکومت د خوا څخه چې د ازمر منطقو ته مسلکي بزګران یا مشورې بزګران ته ورکړي چې د ځمکه په یو ښه ترتیب سره وکړي. ځکه مشایسته دي خو پراخ هم ځکه لرو مګر وصول نه کوي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ناروغي پر وخت روختون ته تاک د ټول خلکو له لومړی او ارتیاو څخه ګڼل کیږي. خو یو شمیر میرمنې وایي چې کورنۍ لپاره هم د سختو ناروغي پر وخت روختون ته د تګ اجازه نه ورکوله. خو کله چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو د حجاب او محرم درلودلو خبرې رابرسیره شوې دي، په کورونو کې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړې دي. حال دا چې له اسلامي، انساني او حقوقي اړخه د درد او رنج درملنه د هر ژوندۍ موجود حق دی. 55 کلنه مرجان وایي چې د دوی په کور کې نارینه نه غوړي چې د کور خځې په وخت سره روغتون او ډاکټر ته ورشي. نوموړي د خپلو دوو لیورو لونو کیسه کوي چې په پایل کې ډاکټر ته د تګ اجازه نه ورکوله. ناروغي دومره زیاته شوه چې بیا علاج ناشونی شو.
مزل دی ورته یانه وی هغه هم خرانی وی چې نیمه لري. پیانو ستای ودای لبشوول وی ته پیانو یا کرپانی څوک راسی سیو یې سره وای په دمه راځختم زو دا کومه مریضی ده شابسی څو په کومه کې به د ایلاند کړی ته دلی وای دا ته وطن ته وای یو کوړه کته څه ډاکټر باندې ایلاند نه کیږي. په اول مار کې سره ته مریض کوم و نه خو بیا خو نو ګټ نه لري. ډاکټرانو مرته وای نو لبشوې وای چې د مرګ کې مستراوري مزنه څه پوک.
بیا د خځینه ډاکټرانو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې روختون ته نه پریږدي. د یو شمیر ښځو په وینا د کورنۍ سړیو د بهانه لپخاسخه کوله چې نارینه ډاکټر ته نه ورولي. خو له هغې ورځې څخه چې طالبانو په ښځو باندې ځینې بندیزونه لګولي دي، د دوی مشکلات زیات کړي دي. د ناروغۍ پر وخت په کور کې د کلونو مخکې کورنۍ درملنې ورباندې عملي کوي. د کابل اوسیدونکو راځي وايي کله خو داسې هم شي چې د میرمنو درد د روغېدلو پر ځای نور هم ورزیات کړي.
په کلی کې له پخوانی وختونه هم سړیان خپل ښځې نه پریښودلې چې ډاکټر ته لاړ شي، خپل درملنه په خپل سر باندې خپل کور کې کوله. اوس چې طالبان راغلي د محرم او ایجاب خبرې کوي، او اوس ډیر سخت ګیر شوي دي. خپل ښځې نه پرېږدي چې کور نه بهر وځي یا ډاکټر ته لاړ شي. دغه ښځې مجبوري دي، یعنی د کور خلک یا رقم دوا د بوټي دوای بوټي ورته ورکوي، او بالاخره دوی دنه درد مړ کېږي. دوی نشي کولی چې ډاکټر ته لاړ شي، ډاکټر ته پرې نه دي. بالاخره دغه زهري کېدی شي، زهري بوټي خار رقم بوټي ورته ورکوي، او بالاخره دوی له درد مړ کېږي.
میرمن انجینر شریفه چې د جمهوریت پر وخت په پکتیا کې د ښځو د چارو لومړنۍ رئیس وه، په یاد ولایت او یو شمیر نورو ځایونو کې د اکثره کورنۍ لخوا له میرمنو سره د روغتیا او د ژوند په نورو چارو کې د نادودو او ظلم شاهده وه. نوموړی وایي چې ډېرې میرمنې دا چې په وخت سره روغتون ته نه رسیږي، د زیږون پر وخت مري.
زمونږ جامعه ډېر پاتې شوې جامعه ده، او نرې او ښځې خصواد نه لري، ډېر ناپوهي ده. زه د ښځې د چارو رئیس وم، هلته ډېر شیان ما ولیدل، زما زړه وچاولیدل په ښځو باندې. پوهېږي کله چې ښځه مریضه کېږي، نسایي مریضه هم وي، یو دایي یو کوم زاره ښځه راولي وایي دا تا ته کومک کوي، دلته خپل بچي راوړه. ډېرې مړ کېږي ډېر ښځې په دغه وختو باندې. زه ډېر ما لیدلې، حتی ما ته عریضې هم راولي و، مور او پلار چې زما لور داسې شوې دی، عریضې هم زما سره څو عریضې و. کله چې یو ښځه بیماره کېږي ډاکټر ته ورو دې ته شرم ده، او ښځینه ډاکتران داخله مونږ ډېر کم لرو. هغې څوک پوهېږي چې هغه تبرکلوز لري، هغه بل معدې درد لري، او هغې په کوم مریض کې اخته دی. دا هغې په نوم باندې یو ښځینه ډاکټر ته بوزي، هلته ګوري چې مریضه ده، یو کاغذ ورکړه، یو دوه ګولیګان اخلي، او صحیح تداوي نه کوي، هیڅ نه کوي، او هم نه کېږي ښځې.
میرمن شریفه زیاتوی چې په کلیو او بانډو کې بیا یو بل ستونزه دا وی چې نارینه د کار لپاره له هیواد څخه بهر ځي، د تاک پر وخت هم سپارښتنې کوي چې ښځې د هیڅ ځای آن روغتون ته هم نه ځي.
کله چې وعده وکړي دوه درې میاشتې ښځو سره کښېني، او بیا دوه درې کاله هغې کار کول ته ځي. پکتیکا کې داسې ده، پکتیا کې داسې ده، او هغه امارات ته ځي، هلته کار کوي، او هغه ښځه بیچاره کوم نوکر غوندې هلته کار کوي، یو لقمه ډوډۍ خوري، بس خلاص. د دې وضعیت ډېره خرابه ده. یو ښځه و، ډېره ځوانه 13 کلنه ښځه و، هغې لومړی بچی و، هغې ډاکټر ته خاوند فامیل نه دی ور هغه ځای کې، هغه مړ شو. د ښځو سره ډېر زور زیاتي ده، ډېر نامهربانی شته، ډېر ظلم او جبر کوي ښځو ته. بامیان ته تللی وم، بدخشان ته تللی وم، مزار شریف ته، پکتیا، پکتیکا، تقریبا 22 ولسوالی ولایت ته تللی وم. ټول په ښځو باندې ښه پوهېږم د دې ژوند او د دې ژوندانه څنګه دی.
نارینه بیا فقر او بی وزلی لبل لوری څخه د سی مرکزونو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې ډاکټر ته نه ورولي. احمد جان په بغلان کې اوسېږي، وایي چې له دوی څخه روغتونونه لري دي.
د روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي ځینې دلایل دي. مثلا یو خو
د خلکو بد اقتصادي وضعیت دی غوي بد اقتصادي وضعیت دی اجازه نه ورکې سی په خپل وخت باندې خپل مریضان روغتون ته ورسوي. او بل خبره دا ده چې اکثر وخت د سی حالات په هیڅ چې پلر پرتو سیمو کې د اورښتونو سیلابونو یا ځین نورو دلایل لامل لارې خرابې سوي او په وخت باندې خپل مریض روغتون ته نه سي رسولای. نو دا ټول د دې لامل کیږي چې حتی مریضان د همدغو ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي، بالخصوص د زیږون پر مهال د ښځو له ستونزو سره مخامخ کېدل چې کېدای شي د ماشوم د ژوند له منځه تلو همدارنګه ښځې ته د لویو مشکلاتو د پېښېدو لامل سي.
خو ټول نارینه بیا د میرمنو د درد او رنځ پر وړاندې بې پروا نه وي، دوی ډاکټر ته د تللو مخالفت نه کوي ځکه پوهیږي چې ښځې هم د دوی په څیر خوږې احساسوي او درملنې ضرور وي. د کابل اوسیدونکو نقیب له نور خبرو سره.
موږ ته د میرمنې خور مور ټول ژوند ارزښت لري، نو دا خو پخوانی وختونه نه دي. خلک ټول پوه شوي د ښځو حقوق ته اوس درناوی شته دی او خلک پر وخت روغتونونو ته خپلې میرمنې وړي. که چیرته موږ خپلې میرمنې په وخت روغتون ته یونسو نو دغوی زیان هم موږ ته وړي. ناروغ شي هغه کور کار نه شي کولی، هغه زموږ له لاسه ځي او خپل ژوند به هم له لاسه ورکړي. کله چې ژوند له لاسه ورکړ نو بیا بیرته د خپل کور جوړول یا د خپل ژوند جوړول دا په ډېرې سختۍ سره کیږي، ځکه چې دلته افغانستان کې اوس فقر بیخي زیات شوی دی. کله چې فقر زیات سي نو کوزده یا واده یا ژوند جوړول به پسه وشي. نو اوس د پخوا په پرتله یو څه دا کمی شوي دي. خلک خپلو میرمنو ته ارزښت ورکوي، د هغوی حقونه پیژني او روغتونونو ته پر وخت وړي.
ډاکټران هم وایي چې میرمنې د کورنۍ هغه غړي دي چې له دوی پرته ژوند نیمګړی دی. که دوی ناروغه وي نو ټوله کورنۍ به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. نسایی ولادي ډاکټره نسرین اوریاخیل وایي چې نارینه وو ته پکار ده چې د میرمن خوږ عادي ونه ګڼي، په وخت درملنه وکړي او له رواني اړخه هم دوی ته ډاډ ورکړي.
دا خو باید هر کور پوسی چې ښځه اساسي ستون د فقرات د کور ده او د هغې دپاره باید احترام وسي، د هغې صحتمندي، د هغې خوشحالي، د هغې د تداوي مورد کې باید جدا برخورد وسي. هغه څوک عقل ولري د منطق له نظره که ښځه یې مړه سي او اولادونه یې خوار سي، خپله خوار سي او کور یې بې نظمه سي، آیا کور کله بیا ورته کومک کوي چې هغه د دې د بدبختیانې تنظیم کې نه کوي؟ د هغې دپاره زه هیله لرم چې د خپل د کور شمه چې ښځه ده هغه همیشه ډېره صحتمنده وساتي، احترام ورته وکړي او په هغه خپل د توانایي په اساس باندې د هغې د روغتیا لپاره همکار وسي.
دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي چې د اسلام دین ښځو ته د درملنې اجازه ورکړې ده او کله چې د دوی ژوند په خطر کې وي نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی دی.
که چیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي، که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورسي او که په سختۍ سره. که چیرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو نو هغه چای چې د درملنې مخه نیولې ده هغه به پکونه.
د مورپ هانتون د طب د پانجی ماصله عقل معیار چهيله د افغانستان خلکو ته پسی برخه کې مرسته و وای دا چې د طالبان حکومت د خځو لخوا خځو ته په کار باندې بندیز لګولې دی، هغه هم بیا پسی برخه کې د دې لپاره ډیره د ناامیدۍ خبره ده. لاغلی معیار سره مې هم مرکه کړي نو موري په پایل کې پسی برخه کې د خځو د کار په بندیز خبرې کوي.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي او دا خپله دا موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. دکې مختلف خدمات شاملېدل، مثلا خپل اوله مشورتي گروپونه به چخصه به مشوري ورکول دي به ترين کول چي څنګه د خپل فاميلي پلانينګ جوړ کيه څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدواري وخت کې ورته نظر وکي او خپل ولادت کوم آمادگی باید ونيسي او ی خپل بعضي دواګان به چوي شل مثلا فولیک اسید به د میرمن تور کولې لکه دا ډیر مهمه ده بخصوص امیدوار خو ز لپاره اکثریت افغانستان میرمن مناسب تغذیه نه لري نو د لپاره فولیک اسید ډیر مهم ده خو ست خدمات متوقف شوی دي او د میرمن ډیر مشکلات سره مخ دي ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي نو د خپل هغه کافی غذا نه لري څنګه د خپل صحت توجه کوي شو یا هم خپل د خدمات چې په کلی کې دي هغه یعنی د مجهز کلینیکونه د میرمن لپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي او دې طرف د خدمات هم متوقف شول او وسنۍ د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې په کوم وضعیت کې ده نو اوس مهال د میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي
تاسو خپل د داسې او چا په صفات چې په سی برخه کې زده کړې کوئ د طالبانو د دې پریکړې پاکله څه وایي
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده لکه څنګه چې تاسو په جریان کې افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کړي د غوڅ خیو هم صحي مشکلات دي کله چې دا خدمات بخصوص صحي بخش کې متوقف کیږي نو دا میرمنې به ډېرو مشکلاتو سره مخ شي لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو ته وړاندې کېدل دا به د ښځو له طرفه ښځو ته او دا کارمندانې به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به یې خدمات وړاندې کول نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس نو هیڅ کله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی لکه نشي کوی موږ د ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو دا خدمات وړاندې کړي لکه د موږ د افغاني ټولنه دا افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي نو هیڅ کله هم د یوې ښځې کارمند د ځای سړی نشي نیوی بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو له خوا ښځو دپاره واوسېږي نو څنګه یو سړی راشي یو سړی کارمند دی هغې ښځې وظیفه مخته یوسي لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کېدل دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي
که دا وضعیت همداسې پاتې سي میرمنو ته د کار اجازه ورنه کړل سي چې دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت له نږدې وګوري دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا میرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي نو میرمنې به د غټ مشکلاتو سره مخ شي بخصوص هغه میرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول لکه څنګه چې تاسو په جریان کې موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټر ښځه اوسېږي یا خپل مشکلات فقط کوی چې د ښځو سره شریک کړي کوم مشورې چې اخلي کوم صحي مشورې دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټر اوسي یعنی ښځه اوسېږي نو که همداسې ادامه پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنې شي نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریکی او دای ته کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه دغه یو غټ ناورین اوسېږي ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلاتو سره مخ شي دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي
تاسو هم میرمنو ته چې هم د اوس په ډیر بد وضعیت کې دي د کلیوال دود له مخې دوی نشي کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي کور ته یې ډاکتران نسي ورتللی یوه کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان یې مخ نیسي
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوځي ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحی مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا مېرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبانو له حکومت نه بل تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سي مرستې بندې کړي دي، دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي؟
د اسلامي امارت نه مهیله ده کله چې تصمیم نیسي، بخصوص د میرمنو په حق کې همه جانبه فکر وکړي، عادلانه تصمیم ونیسي، ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي، که هغه د مکتب په بخش کې ده، که د تحصیل په بخش کې ده، که د کار کولو په بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنو حق ته پکې نظر نه ده شوی. لکه څنګه چې پوهیږي میرمنه د جامعه یوه مهمه برخه ده، تر هغه پورې موږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې موږ یو با علم او پوهه میرمنه ونه لرو. هر کله چې موږ په جامعه کې با پوهه میرمنه ولرو، هغه میرمنه ولرو چې تحصیل کړی وي، صحت ولري، نو جامعه خپله پیشرفت کوي. نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچوي شي، د افغانستان نسلونه په مشکلاتو کې اچوي شي.
و مختل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونه تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د ښځینه سی کارکوونکو له افغان میرمنو سره ډېره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي، په دې هیله چې دا ټولې ستونزې به ورځ حل شي. نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
مننه چې ازادي رادیو واوري. تهبر ويا مسلمان خنيا قسم درد را پاروي زما درمان خنيا پزړه مې والي برابر گے سواران خنيا قسم درد را پاروي زما درمان خنيا پزړه مې والي
facebook.com/azadiradio
جانان جانا
پزرگی بلکی